خوش آمدید.
مننه کوم سید سمی عباس، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو د دوهې د تړون په اړه باندې پرون ځینې څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې د دغه تړون ډېرې برخې ګونګې دي. نور مهم مسایل هم لرو. پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه به هم خبر شي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي. او یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوی ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړي. پر خبرونه: په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له افغان امنیتي ځواکونو د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. جنرال سکاټ میلر چې د افغانستان له لوی درستیز محمد یاسین زیا سره پرون کندهار ته تللی و، په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
زموږ تعهد به غوره او قوي پاته وي. زموږ دا سفر ډیر ښه و. خوشحاله یم چې د کندهار له والي سره مې وکتل. دا کتنه په دې اړه وه چې د بېلابېلو امنیتي بنسټونو ترمنځ همکاري څنګه دوام پیدا کړي.
په څه باندې دوو میاشتو کې د هدفي وژنو او د نورو بریدونو تر زیاتېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو هم په ځینو عملیاتو کې د افغان قواوو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. شاه محمود قریشي پرون د حزب وحدت اسلامي افغانستان له مشر محمد کریم خلیلی سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې له پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړه او ویې ویل: پاکستان هیله من دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلي خلیلي چې د دوشنبې پر ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري، د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. جزئیات په همدې پروګرام کې واورئ. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. 209 شاهین قلی اردو ویلي افغان ځواکونو دغه هوایي حمله پرون مازیګر په المار ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسټه کړي. د دې قلی اردو ویاند محمد حنیف رضایی په دې اړه رسنیو ته وویل:
د دې حمله 8 تروریست طالب کشته شو.
په دې حمله کې 8 ترهګر طالبان وژل شوي. د دوی یو چک پاینټ یا یو کور چې د سړک پر غاړه وو لمنځه وړل شوی او په دې هوایي حمله کې درې موټر سایکلونه هم په بشپړ ډول سوځول شوي دي.
د فاریاب المار ولسوالۍ له ناامن ولسوالۍ ګڼل کیږي چې وخت نا وخت ترې د طالبانو د فعالیت راپورونه ورکول کیږي. په قطر کې د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ په ډلهیز تاوتریخوالي کې هر ډول مسؤلیت اخیستل رد کړل او د ده د استیضا هڅه یې هم بې ګټې وبلله. تېره چهارشنبه د ترامپ پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې په نتیجه کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. ښاغلي ترامپ پرون وویل د کانګرس پر ودانۍ د خلکو حمله د نه وهڅولې.
که تاسو زما د وینا متن ولولئ چې زیاتو کسانو لوستئ، هم پر کاغذ هم پر رسنیو او هم تلویزیون کې دا متن تحلیل شوی او خلک فکر کوي هغه څه چې ما ویلي کاملا مناسب خبرې وې.
ولسمشر ترامپ تیره چهارشنبه په خپل وینا کې له خپل پلویانو غوښتي وو چې د کانګرس د ودانۍ پر لوري لاریون وکړي. دا هغه وخت چې د کانګرس دواړو جرګو په پام کې لرل د ټاکنیزو یا الکترال کالجونو رای وشمېري او ثبت کړي او له مخې جو بایدن د نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنو د رسمي ګټونکو په توګه تایید کړي. یوګندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوی ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د یوګندا د ارتباطاتو د تنظیم ادارې پرون سه شنبه په یو مکتوب کې د انټرنیټي خدماتو ادارو ته سپارښتنه وکړه چې تر بل امر پورې د ټولې ټولنیزې شبکې او د پیغامونو اپلیکیشنونه بند کړي. په هغو اپلیکیشنونو کې چې معنی شوي ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ، سکایپ، سنپچات، وایبر او ګوګل پلی شامل دي. د ولسمشرۍ په ټاکنو کې 8 مشهور سندرغاړی بابي واین د اوسني ولسمشر یوری موسیوینی په وړاندې په سیالۍ بوخت دی. رویټرز آژانس لیکي سندرغاړی بابي واین د یوګاندا په ځوانانو کې ډېر محبوبیت لري. او په پام کې د کرکټ دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او مجیب زدران نن چهارشنبه متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر ژر به راشد خان او مجیب زدران د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره په عربي متحده اماراتو کې یو ځای شي. دوی به د آیرلند پر وړاندې په دریو نړیوالو لوبو کې د افغانستان په نمایندګۍ ولوبېږي.
په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه په متحده عرب اماراتو کې د جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه درې ورځنۍ یا 500 لوبې وکړي. راشد خان او مجیب زدران د استرالیا په بیګ بش سیالیو کې لوبې کولې. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقې زیاتې برخې ګونګي بللي. ښاغلی غنی پرون د کابل په پانتون کې وینا کوله.
موافقتنامه امریکای هم برای طالبان یکی پا مثل تا سری دار داته سب خیلی زاد خدا داشته باشه یک صد دفعه گفته میشه که یک پا نه وضاحت داشته باشه.
دا ورسته لغه چې په وروستیو کې ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او کوښښ سره تعقیب شي. وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امریکې په راتلونکي نوي حکومت غه کړی چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. د ګوانتنامو یو شمېر پخواني بندیان چې افغانان دي وایي
زحمت وو وزای تبرل براولل په دا کې ساتل دا بنجانم کې نا امید
نه هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ادعا وکړه چې القاعده شبکې ایران د خپل تازه مرکز په توګه غوړه کړې ده. بیا هم خرغلې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګې دي چې نور وضاحت ته اړتیا لري. واشنگتن او طالبانو د فبروري پر 9مه په خپلو کې دغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د طالبانو تر 15,000 زیات بندیان خوشي او بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره شوه. په دې وروستیو کې طالبانو امریکایي ځواکونه او امریکایي ځواکونو وسلوال طالبان له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر د هغې موافقې ډېره برخه ګونګه وبلله چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک سوې ده. محمد اشرف غنی د سولې جوړونې په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې چې تېره شپه له ملي ټلویزیون څخه خپره سوه وویل په دې اړه یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې کړې دي.
له
طالبانو سره د امریکا موافقه سر تر پایه ابهامونه لري. ډاکټر صاحب خلیلزاد د خدای لري ورته مې وویل کله چې ابهام راځي باید یو وضاحت ولري، خو هغه دا خبره ټینګه نیولې وه چې موږ له ټولې نړۍ سره ورباندې موافقه کړې ده. دا موافقه د سیاسي بهیر لومړی او کلیدي برخه ده.
د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9مه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د طالبانو تر 5,000 زیات بندیان له بنده خوشي سول او د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره سوه. وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم پر دې موافقې انتقادونه کړي وو او ویلي وو د افغانستان حکومت د دې موافقې په وړاندې هیڅ حقوقي مسؤلیت نه لري ځکه چې یوازې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوې ده. طالبانو مخکې د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې وه چې دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه هم کړې وه، خو چارواکي وایي چې طالبانو پر دې ژمنه عمل نه دی کړی. په وروستیو څه باندې دوو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او د تاوتریخوالي د نورو پیښو تر زیاتېدو وروسته پر طالبانو له دې موافقې د سرغړونې تورونه ولګول سول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه د جنوري میاشتې په لومړیو کې وویل طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم نه مني بند کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د څرګندونې وروسته له دې وکړې چې تر دې مخکې طالبانو امریکایي ځواکونه تورن کړل چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر طالبانو په بمباري سره د واشنگټن او طالبانو له موافقې سرغړونه کړې ده. د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د طالبانو د ادعاوې ناسمې وبللې او ویې ویل چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي.
و امریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګې دي. ښاغلی غنی د دغې موافقې په اړه وروسته تر هغه خبرې کړې دي چې په وروستیو کې ځینې رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو دای به واک یوازې یو منتخب حکومت ته وسپاري. صالح محمد صالح د پکتیکا له پخوانی والی او د نظر له خاوند محمد الیاس وحدت سره مرکه کړی ده.
تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو د افغانستان د سولې مذاکراتو کې تر اوسه پورې په موقت حکومت باندې هیڅ خبره نه ده شوې. یو لامل دا دی چې د افغانستان د سولې مذاکرات تر اوسه پورې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې هلته د موقت حکومت په جوړښت باندې خبرې وشي، ځکه ډیر اساسي مسایل هلته مخکې پاتې دي. تر اوسه پورې مذاکرات په ډیر مقدمتي پړاو کې دي. تر اوسه پورې اساسي غوښتنې د وی لوري هم په اساسي ډول نه دي مطرح کړې او نه ورته غوږ نیول شوی. د بیلګې په ډول د طالبانو اساسي غوښتنه چې ده د ټولو خارجي قوا وتل دي چې هغه د امریکایانو سره خبره ده، او بیا د دوی اعلان شوې خبره د اسلامي نظام قیمول د دوی په خپل باور باندې، او دویمه خبره یو نه اعلان شوې غوښتنه هغه واک ته رسیدل دي. نو واک ته رسیدل د طالبانو دا په موقت حکومت کې نه تمثیلېږي.
کومې ډلې یا کوم کسان په افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه کوي او دوی کومې ګټې لري په دغه سیو حکومت کې؟
اصلا د موقت حکومت د جوړېدو خبرې څو ډوله خلک ښکته پورته کوي. یو هغه بهرنۍ کړۍ دي چې غواړي په موجوده حکومت یا موجوده دولت باندې په ځانګړي ډول په ولسمشر او د ده په ټیم باندې ډول ډول فشارونه راوړي، ډول ډول شیان پرې ومني، په دې نوم یې پرې ومني چې که ته دا خبرې نه مني نو شاید موږ د افغان سیاستوالو سره او د افغان ولس سره د تا په بدیل باندې د موقت حکومت په بڼه خبرې وکړو. په سر کې امریکا او د دوی په استازیتوب باندې زلمی خلیلزاد کېدلی شي، او یو شمیر نوري کړی چې دوی همغږي وي هغه هم کېدلی شي. په څنګ کې دویمه ډله خلک هغه افغان په اصطلاح سیاستوال یا یو شمیر جهادي مشران دي، یو یو شمیر د نورو ډلو ټپلو خلک دي چې په اوسني حکومت کې دوی خپلې ګټې بایللې دي، یا خپل نفوذ دلته نه ویني، یا خپلې ګټې نور په خطر کې ویني. لکه همدا اوس چې وا خبره ځینو مشرانو مطرح کړې ده چې هغه وسلوال، حتی سلګونه وسلوال محافظین چې دوی نه باید واخیستل شي د طرحې د تصویب له امله، نو دوی په ولسمشر باندې فشار راوړي چې که چېرته دا ډول چلند دوی سره کېږي نو دوی به یې بدیل وغواړي.
د پکتیکا له پخواني والي او نظر خاوند محمد الیاس وحدت سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه د ځینو رسنیو د غوراپورونو په اړه خبرې او تحلیل شریک چې ویلې دي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه دولت څخه نه منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په اهمیت ټینګار کړی، څو لاري اوربند ته زمینه برابره شي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په یو لیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند مسایل یاد کړي دي. ښاغلی خلیلی پاکستان ته په رسیدو د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پارلمان له رئیس سره هم کتلې دي. جزئیات تر لاندې دمې ورسته. د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په یو لیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلی د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریز دی چې د افغانستان لانجه د جګړو له لارې نه هواریږي. د ښاغلی خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي څو بالاخره اوربند زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همداراز ویلی دی چې یو باثبات او سولیز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې له پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله مند دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلی خلیلی چې د دوشنبې په ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلی خلیلی د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره هم کتلي چې ویل شوي په دې کتنه کې هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشرک ولا پاکستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوریا اورو.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو پر بین الافغاني خبرو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی. ډیپلومات خبرونه لیکي د خبرو نوی پړاو ورو پیل شو او اوس دواړه لوري چې باید پر اجندا توافق وکړي سخت کار په مخ کې لري. د ډیپلومات په لیکنه د افغانستان دولت غواړي چې له طالبانو سره خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، خو طالبان غواړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه بحث وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچانو ترمنځ د خبرو دغه نوی پړاو د جنوري په 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو، خو خبرونه د اسوشیټډ پریس اژانس په استناد لیکي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې ډلې ستر مرکچي ملا عبدالحکیم اسحاق زید جنوري تر 16 پورې په پاکستان کې ول. ډیپلومات خبرونه د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ورستۍ څرګندونې هم راخیستي چې د موقت حکومت جوړېدای رد کړی او ویلي دي چې دا چوکۍ دي نه ده بلکې هغه خلکو ورسپارلې ده. یوریش ریویو خبرونه لیکنه په دې پوښتنه چې په افغانستان کې د سولې خبرې ناکامه شي څه به پیښ شي امپایل کړی ده. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د لانجې د هر اړخیز هواري او یو باثباته توافق لرلید روښانه نه دی او هغه په زیاتېدونکي ډول مبهم ښکاري. په دوام کې لولو دواړه مخالف لوري چې د خبرو پر لومړنیو موضوعاتو یې څو میاشتې وخت تیر کړ اوس په دې اړه چې یو نوی سیاسي نظام څه ډول بڼه ولري له مهمو او سختو پرېکړو سره مخامخ دي. د یوریشیا ریویو په لیکنه یو شمیر زورواکان ښایي بیا د ملیشو په جوړولو سره د طالبانو په وړاندې د جګړې ګواښونه وکړي، خو یو شمیر نور په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو ته هیله مند دي چې هغه په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو یو فرصت رامنځته کړی دی. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسلې ته کتنه کړې او لیکي پینتاګون د نوي دفاعي قانون سره سره لا هم تمه لري چې تر جمعې پورې په افغانستان کې تر 2500 پورې د ځواکونو د شمیر کمولو ته دوام ورکړي. د هغه بیان له مخې چې دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ خپور کړی، دغه قانون د هغو سرتیرو لګښتونه نه تامینوي چې که شمیر په افغانستان کې له 4000 څخه راکم شي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر د تیر کال د نومبر میاشتې په 18 اعلان کړی و چې د روان کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه د 2021 مالي کال د پوځي لګښتونو په اړه قانون کې ویل شوي چې که په افغانستان کې سرتیرو شمیر له 4000 یا 2000 پورې راکمیږي، د تمویل لپاره د دفاع وزارت د 2020 یا 2021 مالي کلونو له بودیجې څخه تر هغو کار نشي اخیستل کېدی چې دفاع وزیر کانګرس ته راپور وړاندې کړی نه وي. په دې راپور کې به د دې جاج اخیستل کېږي چې د ځواکونو کمیدا د امریکایي پوځیانو او د ترهګرۍ په وړاندې روان ماموریت ته د خطرونو په ګډون پر کومو برخو اغیز کوي. یو امریکایي پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط سټارس اند سټرایپس ته ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 3000 دی.
دولت سپګنوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره 15 باندې ازادي راډیو ته غوښتاست. د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې د امریکا پر راتلونکي نوي حکومت غا کړی چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. دغه سازمان د خپل کارپوان په اول راپور ورکړی چې یاد زندان کې له بشري حقوقو سرغړونې او له بندیانو سره غیر قانوني چلند کیږي. بل خو له دغه زندان نه یو شمیر افغان آزاد شوی بندیان چې په خوانی طالب چارواکي وو وایي د ملګرو ملتونو دغه غوښتنه ډیره ناوخته ده، خو ځینې نور یې اوس هم معقوله غوښتنه بولي. په دې اړه باندې پام وکړئ یاد راپور ته.
ملګری ملتونه د ګوانتنامو زندان د بندیدو غوښتونکي دي، خو له دې بندخونې آزاد شوي کسان بیا دا غوښتنه ناوخته بولي. ملا عبدالسلام ضعیف چې د طالبانو د حکومتولۍ پر مهال په پاکستان کې سفیر و او په ګوانتنامو زندان کې 3.5 کاله تیر کړي وایي که څه هم دغه زندان ناقانونه و او له بندیانو سره یې غیر انساني چلند کېده، خو ملګرو ملتونو باید د یو بې پرې نړیوال سازمان په توګه مخکې د دې چارې غوښتنه کړې وای.
خبره ده ما د زندان د بندولو دا بې ځایه غوښتنه ده او په وخت غوښتنه ده. که ملګري ملتونه غواړي چې رښتیا بی طرفه اوسي او ځان بی طرفه وشي، نو دا غوښتنه دې وکړي چې هغه بندیان چې هلته ځورېدلي او پاتې شوي دي، وخت هلته تېر کړی دي، شکنجه شوي دي او هېڅ جرم ورباندې نه دی ثابت شوی، د هغوی تاوان باید ورکړي. دا خبر به معقوله وي او دا غوښتنه به په ځای وي.
کاغلی ضعیف وایي دای امریکا ځکه دغه زندان کې بندي کړی و چې په خبره یې د طالبانو او القاعده په اړه ترې معلومات واخلي. دای ادعا کوي هلته د خپل سر و عسکرو لخوا بندیانو سره بده او غیر انساني رویه کېدله. هغه ادعا چې اوس یې ملګري ملتونه تاییدوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر مولانا عبدالرزاق بیا په ګوانتنامو زندان کې 4 کلونه تیر کړی دي. دای وایي کله به چې کوم کس د زندان ته وړل کېده د بیرته ژوندۍ وتلو تمه یې نه کېده.
دای بند سي ډیر شل هیڅ ګټه نشته. زه ول امریکایان تاریخ نه کده بندیان لسه د پاره وړل دا خو وحشت تکلیف او زحمت او وزه ته وړل براوړل په دا کې ساتل دا بندیان هم ډیر ناامید نه یو د کوزه خو معلومات ورته کېدی یو خط پر اصلي په واسه میاشت کې هغه مې ټول خراب کړی وو. د بندیان پر دماغو پر اعصاب باندې فشار وو.
داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی. په دغه خپور شوي راپور کې راغلی چې د دوی بې پرې کارپوهانو د ګوانتانامو زندان د بندیانو روغتیایي حالت خرابیدونکی ګڼلی او غوښتنه یې کړې چې دوی د زر تر زره له بنده آزاد او یا هم محاکمه کړل سي. بلخوا د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان غړی ماهر مومن هم وایي چې دغه زندان کې بشري حقونه سلب شوي او باید وتړل سي.
د انسان د آزادۍ سلب کول د بشر په مقابل کې یو جنایت دی او دا چې د ګوانتنامو زندان په ناقانونه توګه پرته د محکمې خلک په کلونو کلونو بندیوان کوي یو ښکاره مثال د دې دی چې د بشر په مقابل کې جنایت روان دی او دغه جنایت باید وتړل شي، ګوانتنامو زندان باید وتړل شي.
ملګرو ملتونو سازمان په دغه راپور کې یاد زندان خپل سری او ناقانونه بللی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په 2003 کال کې 200 بندیان پکې وو، خو اوس له 40 عسکرو سره 9 تنه بندیان پاتې دي چې په خبره یې په جرمونو تورن او یا هم محکوم سوی دي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بیپاری او ځانګړو کارپوهانو په حواله ورکړل سوی راپور کې راغلي چې کووید-19 یا کرونا ویروس هم د دغو بندیانو لپاره ستر ګواښ دی. په راپور کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه سوي چې بشري حقونه وساتي، د سرغړوونکو په اړه د بېپرې څېړنې وکړي، او د هغو کسانو لپاره چې په ګوانتانامو زندان کې د توقیف موده او شکنجې تیر کړي تاوان دي ورکړل سي. د ملګرو ملتونو سازمان دغه کارپوهانو غوښتنه کړې چې دغه غوښتنې د سپتمبر 12 تر کلیزې مخکې عملي سي. د وروستیو راپورونو پر بنسټ ګوانتانامو زندان کې دا مهال یوازې یو افغان بندي دی. دغه زندان 19 کاله وړاندې په امریکا کې په یو جهیل کې جوړ سو چې د نړۍ د نورو هیوادونو سیاسي بندیانو تر څنګ ګڼ شمېر افغان طالب چارواکي هم ور انتقال شوي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ادعا وکړه القاعده شبکه ایران د خپل تازه مرکز په توګه غوړه کړه. تر دې مخکې نیویورک ټایمز ورسپانې د 2000 کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د ابو محمد المصري په نوم د القاعده شبکې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون سه شنبه له شواهدو وړاندې کولو پرته وویل چې القاعده شبکې په ایران کې تازه مرکزونه جوړ کړي دي. مایک پامپیو ادعا وکړه چې ایرانی رهبرانو د القاعده شبکې مشرانو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي او ملاتړ یې کوي. هغه پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د اول ور لپاره په ښکاره دا خبره کوي چې د القاعده شبکې دویمه درجه کس ابو محمد المصري د اګست میاشتې پر 10 په ایران کې وژل سوی وو. تر دې مخکې نیویورک ټایمز رسپانې د 2000 لدی کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د المصري د وژل کېدو راپور خپور کړی وو. المصري په 1998 میلادي کال په افریقا کې د امریکا پر دوو سفارتونو د بمی حمله په طرح کولو او همکاري تورن وو. د نیویورک ټایمز د راپور له مخې المصري د اسرائیل د عملیاتي کسانو لخوا په ایران کې دننه وژل سو، خو ایران دا موضوع رد کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه په ایران کې د ابو محمد المصري حضور کومه د حیرانی وړ خبره نه ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت دغه تروریستي شبکې ته عملیاتي مرکزونه ورکړي دي. موږ د ایران او القاعده د اړیکو د څرنګوالي په اړه واقعیت بیانوو. موږ یې د ځپلو لپاره د پام وړ اقدامات کړي دي.
مایک پامپیو چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر وو، هم ایران له القاعده شبکې سره په همکارۍ تورن کړی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه تورونه پرون بې بنسټه وبلل. ایران د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په وخت کې تل د واشنگټن له فشارونو سره مخامخ وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په وروستیو اونیو کې د نورو بندیزونو په لګولو سره دغه فشارونه لا زیات کړي دي. مایک پامپیو پرون ویل چې د ایران کې د القاعده شبکې پر رهبرانو او د کردانو پر دریو مشرانو چې د القاعده شبکې ملاتړ کاوه بندیزونه لګولې دي. ښاغلی پامپیو په عین حال کې ایران کې د القاعده شبکې د بل مشر عبدالرحمن المغربي په اړه د داسې معلوماتو په بدل کې د 2 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړه چې د المغربي د ځای د تثبیت سبب سي. د امریکا د ټاکلي ولسمشر جو بایدن سلاکارن په دې باور دي چې د ټرمپ اداره هڅه کوي د امریکا د نوې ادارې او ایران ترمنځ د اړیکو د شکېدو امکان پیچلې کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوش کوم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوښته د ولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو وخت په افغانستان کې د سار اتنیمی بجې کې خو ترغه مخ ته په څو لاندو شیبو کې بو وایو چې دوی منی مای کې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخبرو کو وخت زینې راپورونه به هم در تخبرو کړو. خو اوس چې په افغانستان کې د سار اتنیمی بجې کې ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د همکارۍ او ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. جنرال سکاټ میلر چې د افغانستان له لوی درستیز محمد یاسین زیا سره پرون کندهار ته تللی وو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زموږ تعهد به غوره او قوي پاتې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. شاه محمود قریشی پرون د حزب وحدت اسلامي افغانستان له مشر محمد کریم خلیلی سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال دا خبره کړې ده. امنیتی چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. 209 شاهین خولي اردو ویلي افغان ځواکونو دغه هوایي حملې پرون مازدیګر په المار ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته کړې دي. یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوه ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د یوګاندا د ارتباطاتو د تنظیم ادارې پرون سه شنبه په یو مکتوب کې د انټرنیټي خدماتو ادارو ته سپارښتنه کړې چې تر بل امر پورې دي ټولې ټولنیزې شبکې او د پیغامونو اپلیکیشنونه بند کړي. دا ورته ولسمشرۍ په ټاکنو کې اته درش کلن مشهور سندرغاړی بابي واین چې د یوګاندا په ځوانانو کې ډیر محبوبیت لري د ولسمشر یوري موسیوینی په وړاندې په سیالۍ بوخت دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ په ډله ییز تاوتریخوالي کې هر ډول مسؤلیت اخیستل رد کړل او د ده د استیضا هڅه یې هم بې ګټې وبلله. او تمه ده چې د افغانستان د کرکټ دوه ملي لوبغاړي مجیب الرحمن زدران او راشد خان د استرالیا څخه متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتاک ازادي رادیو ته وویل چې دغه دواړو لوبغاړو هم د محمد نبی په څیر په بیګ بش کې خپلې لوبې پای ته رسولې دي او تمه ده ژر د ملي ټیم له تمرینی کم سره یو ځای شي چې د آیرلند په وړاندې د درو یو ورځنیو لوبو لپاره ښه چمتووالی ونیسي. تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. لکه څنګه مو چې مخکې ویل په دغه نیمه برخه کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبر شید، خو تر هغه مخکې یو راپور له خوست لرو. د خوست ځوانان وایي افغان حکومت له الیاس دایی تر ضیا ودانه د وژل شویو کسانو په علني محاکمه کولو او له خلکو سره د وژل شویو کسانو د څیړل شویو دوسیو د پایلو په شریکولو کې پاتې راغلی. دوی چې پرون په خوست کې د اداري کمپلکس دروازې مخ ته پرلتوالی او له چارواکو وغوښتل چې وژل شوی خوستی ځوان ضیا ودان او د وروستیو پیښو عاملین ونیسي او علني محاکمه یې کړي څو معلومه شي چې دوی څوک او ولې وژنې کولې. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي. د پروګرام په پای برخه کې که وخت وي یو سندره به هم واورئ.
د خوست لسګونه ځوانان چې د دې ولایت د اداري کمپلیکس یا د ګډو دولتي ادارو د ودانیو په دروازه کې د ضیا ودان د وژنې په خبرګون کې راټول شوي، په افغان حکومت غږ کوي چې د وروستیو وژنو قاتلین د پیدا او علني محاکمه کړي. د اعتراضیان است یو ګډونوال نورالله افغان حکومت د مدني فعالانو، خبریالانو او د دولتي کارکونکو د ژوند په ساتنه کې پاتې بولي او وایي دوی نه پوهیږي چې د چا لخوا اول وژل کیږي. نوموړی وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس سایی، ملالی میوند او د یوسف رشید د قاتلینو له نیول کېدو خبر شوی، خو وایي لا هم هیله من نه دي چې دوی به په سزا ورسیږي.
د ملالا میوند قاتلین دي نیولې، د شهید دایي صاحب قاتلین دي نیولې،
د یوسف راشد قاتلین د نیولې د قاتلین څه شول علني محاکمې دی وکړي تر څو معلومه شي چې د ولس بالاخره څوک وژني.
اعتراض کوونکو د یوې ورځې لپاره د خوست په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې د خلکو او چارواکو پر مخ وتړلې. دوی وایي د کار یې د دې لپاره کړی چې افغان حکومت یې په بیا بیا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د لاریون بل ګډونوال فرید قربان وایي د جمهوریت او امارت په نومونو د ولس روانه وژنه ورته د منلو نه ده او له اوربند پرته د سولې روانې خبرې بے معنی بولی.
لکه د نیمروز د پیخي شهیدان چې قرباني شول، لکه د هر ورځ چې ستاد وطن لسګونه سربازان قرباني کیږي، دا نن غونته حکومت تم وای طالب تم وای چې نور تد دې 40 میلیونه وګړو سرنوشت نشي تاکلای.
د افغانستان د عامه ساتنې د ملي تصدۍ ویاند او مدني فعال زیا ودان دوه ورځې وړاندې په کابل کې سهار مهال دندې ته پر لاره و چې په موټری مقنا سیماین چوبدانه وکړه او نوموړی له خپل اوخي او یو همکار سره وژه او موټر چلونکی ټپي شو. د کورنۍ چارو وزارت په داس حال کې د پیښې په اړه د پلاتنې خبر ورکوي چې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید د وژنې په تور درې کسان رسنیو ته وښودل چې په وینا یې د وسلوالو طالبانو اړوند دي، خو وسلوالو طالبانو بیا په وروستیو هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې تمکیجو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو الکسین چې تاسو هم خبرې است، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل ښار کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلق پتن کړی دي او خلق لبیلا بیلو تنفسي ناروغیو او یا بیلا بیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل ښار د اوسیدونکي ستونزې در چې دې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي.
څه اخیستل مشکله دی او د شپې لخوا هته هیڅ ځای نه معلومیږي، خلکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیه برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي، حکومت سره حکومت هم باید دې برخه ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې له رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیر مل غیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اوریدو ته یې سرمال سي.
تاسو شاهد چې د جهان په سطح هغه را منځته شوي دي، د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي، دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیا او په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجه دي. خو سږکال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي، او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجې حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجې حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږکال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجنیر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسائل زمونږ په لاس کې دي، اما د عملي کولو په برخه کې پاتې راغلي وو، فکر بیا نه کوئ دلته یو لوی مسؤلیت ستاسې ادارې ته ورګرځي؟
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې څه دي؟
ډېره بخښنه غواړم، تیر کال هم همدغه دلایل په ورته تو اجازه راکړئ. دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپله تاسې هم موږ سره مطرح کړه. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، تاویل چې تاسې ویلې چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس همداسې د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه د آلې په واسطه باندې چې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ما ته اجازه ورکړې زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کېږي او زموږ قوت به هم درته معلومېږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، تعلل کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لیکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټولې د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم، اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې، صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسې اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو دا لږ تغییر خو یې باید کړی وی.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې ما تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې، برق خو نشته، تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي، دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. اېدې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
انجنیر صاحب. که ستاسې په یاد اوسي، د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه، ویلې چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډېر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنی چې ستاسې اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. ځواب مو څه دی؟
زمونږ ځواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، هماسې چې ما مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي وویځي اطاع سره په حیاتي کې، خبازیانې، قنادیانې، کوچهپازیانې، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زسونا آبازي، دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده یا ګازي شوي ده او یا فلټر نه دي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و. یو ګل فابریکا چې صد کال تاسو شاید چې مون ان د صنعتي فابریکې مو وتړله، په دې باندې مې فلټر نصب، دا زما همدونه زور او قوت و چې وم که آخري قوت د چاپیریال ساتنې اداره هم دادي، آخري قوت چې شپږ بجې د سهار رئیس عمومي معینان رؤسای دا ټول راوځي، تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم، د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې، دا دونه اسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نسکړی نه وو مسجد کې او جریمه کې قربانه هغه کار مون سکل وو قربانه بلن منزل شهرک پرابطه چې مامي صاحب اول ویر مو چې شپږ سال بلن منزلونه هغه مستقیم شاروالی کابل او وزارت داخلي ته دنده وس پرله بیا په دی اخر دغه بلن منزلونه په مسجد کې چې په ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د هوا پیژندنې کړي نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړي دي. همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا مو خپله کړي دي، ما کړي دي، خپل د ریاست نه
همدا. زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سو
په کومو؟ زه درته وایم، مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا 15 گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی، کاربن مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی. دا دزگا مون تهیه کردیم دی، اگه ارقام مون اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتنې ادارې په سایت کې تاسو وګورئ
چې دا ارقام نشروی دی. د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي، د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندارد نه پرته دی یو کاربن مونو اکساید، کاربن مونو اکساید د استاندارد نه ټیټ دی. اوزون په بعضو ساحو کې د هغه نه ټیټ دی. نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی، برابر دی، یعنی کله استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی. لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی، او بل ذرات معلق چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام 10 و پی ام 2.5 کوم دي، دا دواړه یې په ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات
دي. انجرس درې ګازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونوکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی همدغه ګازونه کم دي په کابل کې؟
دغه په مناسب اندازې، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دي، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنګ لري. همدا اوس چې ارقام اخیستیم دي په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا ګازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو. دا 15 ګازونه چې مخکې ما تاسو ته ویل، خو دا یو شیسته دي چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شیان دي، او هر شي چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه انجنیر صاحب، کور مواد
مهرباني.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، په دې برخه کې به تاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مرسته ولیدي او پر نورو ستونزو سره ژغیدلې یست، موږ به یې تر اړوندو مسولینو پورې ورسوو. له تاسو سره پرته به یې وورو.
السلام علیکم، خبرې کوم د ننګرهار نه، او د توخه مبارک خبرې کوم. کنه مشکل نه چي دا موږ افغانان چې دا سرحد بوښوي، دا د ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکه بوښ بي زه تا کوي، او نه پرې کې دي بوښ باید د مبارک لکه شي او شي بوښ، او ډیر هغه د لانجې ور سره خلک د اروپا ان بیا خپل زور وات او زور واکې بوښ ځنه زور واکې جوړ کړنه ده مشرانو ده کشر قدر لري بوښوي، او دومره دې چې د افغانستان کې شروع را کنه یو هم د سړي ځې پکې نشته پوه شوې، تور ما خپل سر کارونه کوي. السلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله و زما د ما د غزنی ولایت چې لنه په سفر باندې ما دوه خاطه له شرګه خاطه دی له درایي بیا تر شرګه پوری په پوسو کې راګرځولې په مسافر راکټ کوي دیوالونه باندې ویلې ده خاک تیږې کې شي ده خاک دې مختار فریا ده که سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر او خدای پر وکړي او تاسو خو اله خلې لنګر وګورې اته په خري کې اته وای مننه نه ګورې خپه نه موږ نه ډار وکړې مننه نه کاش خپه نه کېږي نو خدای سلام
علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکاشن جو سو زما د حیرات ولایت ته اړې کوم ور یاده دلته چې دی دا خوراکي لکه وړه لکه غوړي لکه ورځې دا ډېر ګران شوي دي. پخوا چې به په درې سوه
زه جانان هم د هلمند ولایت مې اړیکې نیولی ده د امبرس چې راځي مشران وړي خپل کورو ته. نو زموږ په دواړه سوی ګړندي ورور په کور کښې نه لرو جنګوز رابرسي په بازار کښې ماړولی دي. نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی. نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او نیکسپلی هم مهرباني کوم. میرویس اخلاقي یم د هلمند ولایت ستاسو سره پیغام شریک کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ خو ستاسو په خپلو مېزو کښې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلي دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته پر مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شار کښې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ خو ستاسو اول واله په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبق ولرئ. جناب
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنولوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته وایم په خاطر ته دې چې د ازادۍ ارادو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټګو ته د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلامه زما درخواست په قاضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشولو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او او معیب دي او معذوره دي دوی سره چا بېخي کومک ونه کوه. بلکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفادو دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ووایم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زمونږ دا تور خام ګمرک یا جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم قسم په بوجو بوجو پیسې په کښې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته درو خیم چې هغه د جمهور د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې وغواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات به تدري الله دې وکړي چې د هغې باندې هغه ورسي او تصمیت یې وي.
السلام علیکم. خبرې کوم زمونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي. نه انټرنیټ پورېدل کېږي او نه داسې جای جای کوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه درګاه باندې لږرکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي کړي زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اورئ.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده نشاګان په کډیږي تعمیر نه لري او پردو کورونو کې درسونه وایي په کرایې نیولي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جنو دی او تعمیر نه لري او هم د پردو کورونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. نو حکومت ته او لوړ پوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم زمو رحمان نیمه د کندهار ولایت خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دایره ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزوره بنده بنده کېږي. دغه مشکل کې درته چارواکو پورې ورسېد. ډېره مننه به ویستې ستاسو ازادي د راډیو د همکارانو څخه ستاسو د ټولو څخه اورېدونکو څخه مننه. خیر.
السلام علیکم زابید الله جان عزیز ته روزګار د جرهوت ولسوالۍ ته تاسو دا پیغام ترسم. د جرهوت ولسوالۍ کې د افغان بیسن په یوه مشکوک کار کې خوشبخاله کار نه کوي. ما د مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاوړ کې چې ټول د جرهوت په ټول ساحو کې کار وکړي. ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف یې کېږي خو چاته زغ نه وړي کېږي نه په پر دغه سره کار کوي. د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدای زیاده کې او دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. د کوم شادنې یا د کوم انکسي بینونه چې په کابل کې اکیږي خلک دې له اندهنې سره به مخ کړی دي. نو کارمنتي چارواکي ورته چې خلارونه مې اخر به خلک مجبور چې په خوبه تګ راڅګو کې ځکه اورار شادنې یا رسنۍ مسله ده چې چارواکي زما ووري. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مر سره شریک کړي وو. او باید وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې او په تنظیم کې زما همکار طاهر روشان را سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم. کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه رسولي وو. د نور پیغامو په تمه مهم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Yes, sir.